د کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیا له افغانستانه د خپلو د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو یوه بله موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوی ګران کړو. په دې اړه پام کړی دی راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهر وي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیر دنګې ونی په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و. انتر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې مستند اسنادونه هم ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي. انتر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوډ دپاره او دوی به قاچاق کولې ایستلې به ننګرهار ته وایسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاک هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زموږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځنه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې لپاره ډېر عرایزم راځي. خو موږ هغه عرایزم نه اخلو، هغه بندي کړي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننیول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نه شئ.
تاسو ته راتګ نه نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکمرغه چې موږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یوه کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناس د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بله، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځولو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هېوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کېږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ویمه چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لارې چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي، تر څو دغه خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې کله د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چیاست الله ممال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړې خورا او واکه به تغاشب شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کومه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږي
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوارلسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د دیارلسم سن فارغین لري موږ
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي
دلته موږ اوس بخښ کمپیوټر لرو محصلین په بار وقت کولی شي خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په بار وخت کې غوښتي زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د دغه لاره ته تکمیلي بشپړوي
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو ارزښت روښانه وو د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې ښکلي ګلان پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1909 کال کې تاسیس شوی دی څوارلسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د دیارلسم سن فارغ یو موږ دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکل ولې په اثر کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د څوارلسم ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو او بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلن د پاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلن د پاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغه وروزو فارغ کړو بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیه یې بشپړوي په لومړیو کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغې هغه پرمې خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي تقریبا دلته 10 دیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ 5 رشتوي لرو درې دیپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس نه دغه دیپارټمنټونه زموږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري ولی په دغه وو نو رشتو کې د داخل دی او مسلکي مزامین دي چې د تدریسي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دری لرو ادبیات پښتو لرو ساينس لرو اجتماعيات لرو او علوم ديني تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل څون پراخه شوې ده محصولم کم ده خو په حدود 200 نفر استادان د خوان دلته تدریس کوي
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصولینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوې دي بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو محصولین په پاری وقت کولی شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاری وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د اوناستو ده او زموږ استادانو هم اکثریت د اوناستو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې ورته شته دی. په حدود درې منځه چې نوې کمپلیکس باندې شروع شوی دی، لا تکمیل نه دی. تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې دی، او یو د دری تعمیر دی چې مستقل دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځانته مستقل تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، حدود دو ته تعمیر دا برابرۍ چې موږ سپیر لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خځینه طبقه ډیرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نوري خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سکل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د تنورې ښځې دي، نجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ درک کړو. موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري. ما ته نظر
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر ال شپږو کلونو را په دې خوا استاد ده. هغه د ځان پاکله وایي
تدریس سره علاقه وه او غوښتل مې چې تدریس وکړم، او څنګه چې پنتون نه فارغ شو لږ په کادر کې و نمرې مې ښېوي، نو ځکه ته مکتب نه موږ ته دا ځای ډېر لږ نیمه تحصیلات و ځکه نه هلته راغلم. سید جمال الدین په دې کې دی چې شاګردان یې لږ څه رسېدلي دي، لږ څه په خبر پوهېږي، تدریس ورته اسانه دی، سړی ورسره راحته وي او سویه یې لوړه ده. او موږ خپله دې ته تشویق وکړو چې خپل ځان ورسوو او بیا دوی ته تدریس او هر مشکل چې و سره په ګډه عمل کړی دی. چارچې د تدریس په برخه کې هغه موهیت شرایط دي چې شرایط آرام وي، موهیت سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، د شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي، خپله طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښ جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو. خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین لشنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلوماتو دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښ جریبه وه. بیا دې که باز بانجان رومې ته او هر شي ته اجارهدار خلکو ته اجاره ورکړه، لکه غنمې پکې کړي ما دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لري؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې جوړ کړم دي، لږې نه دي، دغه شان دي.
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکې کنه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دي، مادي دوه کسه دي، بیا یو نفر هلته بازه په غوند هغه د خدمت کوي، د غدوت بنیم زره بوټي زه خپله، نو ګلانو چې بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکې؟
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم، که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمي ده، لمر تیز ده، او تا وبکول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې وبه بیا د ستاسو نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کې بیا د امکان د خرابېدو چې وبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ ته وکتل چې دو وزه خراب و، موږ ماشین دغه بدلې ورځې کېږي چې جوړ کړی، نو دغه د خاطره تګي وبه کړه. چنار مې مو وکړه، دغه ماجه چنار دام مې مو وکړه. بل مشکلات دی بوټو چې اوبه هغه کړی وه، خبرانه کړی وه، مجبور وي د بوټي کې ګرمي وه، کار خم هغه و چې ویرې وو چې تر هغه بند کړو چې اوبه بې ځایه مصرف نه شي.
کله چې هلته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي؟ څومره؟
والله زه خپله په دې ګلانو کې دایم کار کوم، ستړیتوب نه لرم. سن مې و 50 تر زده لای خو زه یې شل یا 50 یم. ایمانی دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا منی
دی ګلان نمونه خو راته واخله. د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وایي، هغه دی و اتلاس رقم ګلونه
کڅوم رحم یو سیمه خپل او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته پامونه شي خایست بیرنګ کیږي نو زکه مو غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو اجمل چې هر ورځ یاد اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بیکاره توکي په انګړ کې اچوي
اوس خو سبا یې نشته د یو ټیم ده پس مسخین ده اگر سنفون او طول پاکیگی از جارو کولا پاک صفا
کومه طبقه دیر زیاد ارد سار خواچی مثلا دوی که کم چه خوری قطعی غرزی
خو یو یو ناپو چی دی اگر چه نور طول سم دی
اگر یو ناپو چه کهی
خب مثال یو پیپسی اخلی یا یو بوتل و بوس که کتگه کنیا چه پا اگر از غالدانی ایست خطا که کبونه و لانده یا دگلان و پاکته چه بس زیوش که
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
تول یو بار خو بزرگ نکیگی خو کرا کرا دست پویگی چیز خبره
اویلیم دیر غطه ده اتاقونم زیاد دی مسلینم دیر رزی استادانم زیاد دی چوم را پا تکلیفی زهر جل پاکه
چوم را تکلیفی هم دقا وظیفه ده ما شخل و تول یو زنم در تول ملازمین ما شخل هم دقا وظیفه ده ده هر چا مثال سنفون معلوم دی چاتا دواسم دی چاتا درسم هر چا خپل کار که خلاص ایچ مشکل نست
کم کار پس افاکاری که تا سخت ده
والا واس مونگا بخته یو تول یو شدی ایس سختی نلری پخشالی بانه کارم که یه اغم که یو خنده و توخه در طول الکان در پس کار بیخنه پیگی چه سی ساب
چه خوارده لگه استادانونه چه دلتا رضی سید جمال الدین تا درس ورکه یا کم اغا نور معلمین چه رضی درس اخلی چه خوارده دوی چه وکی چه مثلا ادی اقل دیتاسی کار را کم سی او دازایین دیر نخواک نسی
اگه خب بچارگان استازان خود در طول تا بایی چی زان طول منظم که کسافات پخپل اگه کسافتانی واچه ای نور خو اگه مرتبایی در بعض جنکیان الکان لکشوغ دیستی از اچه ایجاتی زیب خپل مخباندی زیب اگه خبر فسی لگیز چیسی حساب ده
یعنی در کار باید دونه که؟
نه باید دونه که چهر سوک یا قطی پا از غالدانی اگه واچه ای خپل صفات ایست خبر نسید بیخین مرداری
درنو دوستانو دا وژوند پشه بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
غیر کوڅکه مسافر غونډه والا ماچ میں دے غرور ہے وہ سوالگر گندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا اڑما غلے دے کچکے مسافر گندے والا اڑما ماچ میں دے غرور ہے وہ سوالگر گندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں سترګي هر سوایم غږ مې نه